روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته ز احمد تکل ستاسو هر کلای کوم. د می 15مه د تایراید نړیوال ورځ ده. تایراید یا جاغور د انسان ستونی ته نږدې یوه غوده ده چې په وجود کې ډېرې مهمې دندې سرته رسوي. د دې ورځې د لمانځنې هدف دا دی چې روغتیایي کلینیکي ادارې څیړونکي او نور روغتیا پالان د تایراید او اړوندو ناروغیو په اړه نور کار ته وهڅیږي. مخکې له دې چې په دې اړه د خبرونې د میلمه نظریات واورو، په لنډو ټکو ګورو چې تایراید څه شی دی او ناروغۍ کومې دي. تایراید د ستوني په بیخ کې یوه کوچنۍ غوده ده چې شاپرک ته ورته بڼه لري، خو همدا کوچنۍ غوده ځینې هورمونونه تولیدوي چې د وجود ډېرې چارې لکه د انسان د وجود د ودې میتابولیزم سمبالوي. تایراید غوده هغه هورمونونه هم تولیدوي چې په وجود کې د انرژۍ او تودوخې د تولید او همداراز د زړه د ضربان او د میتابولیزم د نورو اړوندو چارو لپاره پکارېږي. په دې خبرونه کې د جاغور د څرنګوالي، علتونو او درملنې پر لارو چارو خبرې کوو. د دې خبرونې میلمه د غوږ، پوزې او ستوني متخصص ډاکټر نور افضل نور ته ښه راغلاست وایم. نور صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی که اورېدونکو ته لنډ څه ویل لرئ چې بیا زما پوښتنې پیلېږي.
مننه تکل صاحب، تاسو نه ډېره مننه چې موږ ته د دې فرصت راکړه چې ګرانو وطنوالانو او خپل هم مسلکو سره یو څه خپل نظر شریک کړو. تاسو ته سلامونه او ستاسو د رادیو تلویزیون ټول کارکوونکو او ټول اورېدونکو ډېر ډېر سلامونه.
ډیره زیاته مننه، ښه راغلاست ډاکټر صاحب. ما ځینې عمده هغه واړه هایلایټ یا مهم ټکي د جاغور یا د تایراید په اړه اوریدونکو ته وړاندې کړل، خو که تاسو یې په عامه اصطلاح یا په د خلکو په ژبه، په ولسي ژبه تشریح کړئ چې د جاغور موقعیت په کوم ځای کې دی، اول خو دا راته ووایاست او بیا ووایئ چې فنکشن یا کار یې څه دی.
مانا خو پوښتنه ده، اصلا باید چې مونږ اول موقعیت او اناتومي وپیژنو چې جاغور یا تایراید ګلند موقعیت کوم ځای کې ده. د کپه ساده سلای ویو چې د تراخیا چې دا کوم هوایي لار ده، د دې په دویم او دریم رنګ کې دا تراخیا دا چې جوړخ لري، چې دا سیرنګ تور ته جوړخ لري، نو د دې په دویم یا درین یا د وایس باکس چې ولوي یا د اواز یا حنجره د دینه لاندې موقعیت لري او د تراخیا په دواړو خواو کې موقعیت لري.
د دوړو بل یو د تمن په عام اصطلاح سوایو تراخیا ته
د تمنګه په عام اصطلاح وچه غاړه ویو. دا چې مونږ ویو چې مخوراک اکثره مړی تزینو چې کله کله ډایرکشن بدل شوی زمونږ خوراک به وچه غاړه لاړه. وچه غاړه یعنی مطلب هغه لاړه چې کم سږو ته تللی دی، هغه ته وچه غاړه یا تراخیا یا وینډ پیپ دغه ته وچه غاړه وایي. د دې په دواړو خواو کې په دویم یا دریم د تراخیا یا د وچه غاړې په رنګ کې یا د وایس باکس یا د هنجری نلاندی موقعیت لري. د تایراید غوده چې اصلا کله چې د خپل حد نه غټیږي نو هغه وخت کې موږ بیا جاغور ورته ویلې شو. په نارمل حالت کې کم چې د تایراید غوده ده، دا د لیدو وړ نه ده او نه د حس کېدو وړ ده.
ډېر ښه. او د دې دنده څه ده په وجود کې؟ البته ما خو یو ډېر مختصر تشریح کوم، مګر په ولسي ژبه یې خلکو ته ووایاست چې د دې دنده څه ده.
بالکل ښه پوښتنه ده. د دې دنده که په ساده اصطلاح ویو، کله چې موږ خوراک کوو او دا په انرژي بدلیږي، دغه چې په انرژي بدلیږي دغه ته وایي میتابولیزم، یعنی دغه خوراک په انرژي بدلول په ساده اصطلاح دغه د دې وظیفه ده. یعنی میتابولیزم اساسي وظیفه ده، دی میتابولیزم چاغي کې بیا ټمپریچر یعنی درجه حرارت کنټرول دی، هغه کې د بیا د عضلاتو کنټرول دی، د لکه څنګه مخکې تاسو ویلې چې د زړه ضربان مختلف وظیفې لري، خو ساده او ډېره عمده وظیفه هم دغه میتابولیزم دی چې دا غذا په انرژي بدلیږي. نو که چیرته تایروکسین یا دغه غوده خپل وظیفه سرته ونه رسي، یعنی تایروکسین تولید نه کړي، دغه پروسه بیا صورت نه نیسي.
ترخه وړاندې بیا هم په همدې موضوع باندې او په دې په دندو باندې که سم کار ونه شي کړی کوم عوارض په وجود کې پیښیږي، په دې باندې خبرې کوو. خو اوریدونکي لا لمخ کې راغلي دي او پوښتنې لري، یو دوه پوښتنې به راوخلو. ډاکټر صاحب، بیا به وروسته موږ او تاسو خپل بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی د ازادي راډیو. لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
مننه، خدای پاک ته خوشاله کوم. محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته وایم او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړو چې روغ جوړ به ساز له هغه تعلیم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خره غلاست. تاسو خو زموږ دایمي همکار یاست. مهرباني وکړئ تاسو تایرایډ غوده پیژنئ یا د جاغور متصوری دلی دي؟
خدای دې خوشاله کړي. سلام ډاکټر صاحب ته وایم، محترم احمد تکل صاحب، موږ خدای د جاغور مریضي چې ورته وایو، نو دا اکثر دلته په ماشومان کې پیدا کیږي. هغه په عام اصطلاح داسې مریضي ده محترم تکل صاحب، محترم، چې دغه د کوچنیانو د غاړې په بغل کې مثال د خبرې داستونې سره یو رقم مرغړې پیدا کیږي. نو ان شاء الله خدای دې مغاړي نه بده، دغه به د جاغور دغه به دغه توایي دا ماشومان کې پیدا کیږي. بیا مثال ماشومان یا بخوري چشي یا مثال خوراک یې دا غستونې خوري دغه بغلونه د داستونې بغلونه چې دی پرسیږي، ان شاء الله دغه به د جاغور مریضي محترم تکل صاحب.
او سوال پوښتنه مو څه ده له ډاکټر صاحب نور نه؟
ډاکټر صاحب محترم، سزما دا پوښتنه ده چې دغه د جاغور مریضي چې دلته موږ په عام اصطلاح خو دغه مریضي ته لکه دامه کشمه تشریح کړله، دغه ناروغي ته وایو چې د دې علاج مثال د خبرې دلته چې شي، دلته اکثره وخت د ماشومانو په غاړه کې په داستوني په بغل کې دلته یو رقم مرغړې پیدا کیږي. نو بیا چې کله د ماشومان یا خوراک یې مثال د خبرې یا اوبه چشي یا خوراک یې ډوډۍ خوري، نو دغه ستوني چې ډېر خوږیږي اکثره به خدای چې پرسیدلې محترم تکل صاحب، دغه د مرغړې داسې پرسیدلې چې دغه د مخ یو بغلې مثال د خبرې پارسوب کړي، نو دا بیا تقریبا درې ورځې څلور ورځې دغه پارسوب وخت نیسي. نو زما د ډاکټر صاحب محترم څخه دا پوښتنه ده چې مثال د دې تداوي چې د یو ټابلیټ مابلیټ راته دقې یو د بل مثال د خبرې یو شربت راسوي، او که دغه پوښتنه د ټلیفون د لارې راته جواب کړي، تکل صاحب ډېر به خوشحاله سم، ځکه ستاسو رسنۍ دلته دا تم دا کیږي چې نه اورېده کیږي.
ډېره زیاته مننه اتل صاحب. یو بل اوریدونکی هم را اخلو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی د ازادي راډیو.
ډېره مننه کوم تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحب محترم او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی الله زابلې د زابل لرغنداب خبرې کوم.
وعلیکم السلام زابلې صاحب، مهرباني.
ډېره مننه کوم. لومړی غوښتنه هغه ده چې احمد تکل صاحب ته پوهېږي چې څومره ضرورت ده، تاسو باید وار له مخه موضوع په واټساپ چینل کې د ازادي راډیو په واټساپ چینل کې چیز دی تر څو موږ څه ترې خبر شو. راځم پوښتنې ته.
سبلای صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې تاسو ته فقط یادونه وکړم چې دا موضوع نه یوازې د ازادي راډیو په پښتو واټساپ باندې موږ ایښی وه، شریکه کړم ولا اوریدونکو سره، بلکې د ازادي راډیو پر فیسبوک پانه هم موږ دا شریکه کړې وه. او له درنو اوریدونکو نه مو غوښتنه کړې وه چې که سوال پوښتنې لري را دي شي په خبرونه کې د برخه واخلي او د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیرو د زنګ ووهي. تاسو نه ښایي پاتې شوي وي، نه به یې مو لیدلي.
ډېره مننه کوم. کېدای شي زه د اخري برخې ته ولاړم، کېدای شي لوړه پاتې شوې، زه همېشه پکې بوم، خو نن کېدای شي بس زما سترګونه غلطه شوي. مننه کوم، ښه کار کوئ چې واټساپ چینل کې په نورو ټولنیزو رسنیو تر څنګ راسره ږدي. هلته له ډاکټر صاحب محترم نه پوښتنه همدا ده، ډاکټر صاحب کله چې یعنی دا هم له ستنې سره یو ورته ناروغي ده، هغه کسان چې په ستوني کې غوښه پیدا کیږي د هغو یو ډول ژغ هم بل رقم کیږي او درد هم په خوړو وچاتي خوراک او چاتي هم په تکلیف یې، آیا دا په غوښتنه کې چې غوښه پیدا کیږي دا هم له دې غدې سره څه تړاو لري کیا؟ او کله چې د یو مریض په ستوني کې غوښه پیدا کیږي هغه مریض ډیر وارخطا وي، ډاکټر ورته وایي تاسو باید عملیات وکړئ د ستوني. آیا دا عملیات څومره سخت دی؟ هغومره سخت دی لکه څومره چې هغه مریض وارخطا کېږي کراهت دی، او دغه خدا د ږغ په خرابوالي شوالی چې مثلا د یو چا مثلا چې یو خبریال ډېر زیات وږغېږي هغه ستونه یې کښېني، ږغ یې کښېني، له ږغ سره هم دا خدا یو ډول تړاو لري که یا؟
له تاسو هم ډیره زیاته مننه زابلای صاحب. نور اوریدونکي هم لرو، مګر غواړو چې له ډاکټر صاحب نه مشخص ځوابونه د مشخص پوښتنو لپاره واورو، بیا به نور اوریدونکو ته وروسته ورشو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، سوالونه خو به مو حتمن یادداشت کړي وي. لومړی د اتل صاحب او ورپسې د زابلی صاحب پوښتنې وي.
بالکل بالکل، پښتنې نما دا اخس واخست کم غوخې چې دی یادولې هغه جاغور نه دی، دی هغه غوخې یادولې هغه چې په اورل کې وي یا د خولې په دننه کې کم چې ټانسل ورته وي، اکثره دوی هغه خې چې ماشومانو کې پیدا کیږي هغه ټانسلیټس، هغه او د دې سره ډیر فرق لري. په ساده اصطلاح به دا ووایم چې کم د ستوني کې دننه کمې غوښې دي هغه ټانسل یا اضافي غوښې، بعضې خلک ول اضافي غوښې بعضې ورته ګلې وایي، هغه د جاغور سره فرق لري. جاغور عموما دا به د بیرون نه ښکاري، دا به د خولې کې دننه نه وي، دا به بیرون نه ښکاري. په هغه حالت کې کله چې د جاغور مریضي یا ما مخکې وویل چې د تایرایډ غوده د خپل حد نه غټه شي، که چېرته په نارمل حالت کې دا مونږ ټول تایرایډ یا د تایرایډ غوده لرو، خو هغه وخت کې به بیا د لیدو او د حس کېدو قابل شي کله چې د خپل نارمل حالت نه غټ شي. اتل صاحب لازمه دغه د توصیه ده کوم پوښتنه چې دی وکړه دی د ټرانسلیټس په باره وکړه، او اکثره رښتیا هم هغه ماشومان چې شپږ کاله اووه کاله اته کاله عمرونه لري په دغه کې ټرانسلیټس ډېر زر زر پیدا کیږي، چې د هغې وجه بعضې فکټورونه دي، بعضې په خوراک کې چې هغه بعضې غیر معیاري خواړه دي. ماشومان اکثره هغه خواړه خوري چې هغه غیر صحي وي، لکه یخ مشروبات، ترخه ترو دغه شینه، نو هغه اکثره بیا ټرانسلیټس پیدا کیږي. هغه به خپل کرایټیریا ده چې په کال کې مطلب وزل خراب شي یا دوه کال کېږي، هر کال کې درې پنځه ځلې خراب شي، درې کال کېږي، هر کال کې درې ځلې خراب شي، نو هغه بیا ټرانسلیکټوم یا د ټرانسل لا خپل کې چې دننه کوم غودي دي هغه لري کول غواړي، هغه د جاغور سره ارتباط نه لري. او د سایبلی صاحب پوښتنې لپاره شو، د دې هم پوښتنه اتل صاحب ته ورته پوښتنه وه، خو د دې کې یو بل پوښتنه هم یو اضافه کړې وه چې که چېرته غږ کېناستل، غږ دا بېله خبره ده، دا د لکه مخکې مونږ چې وویل چې جاغور د وایس باکس یا د حنجرې نه لاندې موقعیت لري، نو دا غږ کېناستل د حنجرې پورې اړه لري. هغه خلک چې د خپل نارمل حالت نه ډیر زیات غږیږي یا تیز غږیږي، نو دغه کې بیا د اواز خپواله رامنځته کیږي، ځکه چې وایس بکس کې او پردی دي، هغه چې د خپل نارمل اندازې نه زیات استعمال شي نو هغه کې یو ناډیول او غوټي پیدا کیږي چې هغه د وجې بیا غږ خپواله پیدا کیږي.
مننه. باندې بیا په دې هم خبرې کوو ډاکټر صاحب چې لڅ شینه دا تایرایډ غوده لویږي، په دې باندې به بیا تاسو معلومات ورکوئ، یا د کوم موادو کمښت په وجود کې یا نور عوامل لري؟ خو مخکې دا اتل صاحب یو پوښتنه وکړه، که څه هم د تایرایډ مربوط پوښتنه نه وه، دوی دا د تاسو چې یادونه وکړه او تشریح وکړه د ټانسلونو مسله وه، خو بیا هم د علاج غوښتنه ترې وکړه، نو که دوی یوه ستونزه لري که لنډ ورته ووایاست چې هماغه ټانسلونه چې دوی یاد کړل د علاج لاره یې څه ده؟
بالکل، نو خو پوښتنه ده، اکثره باید پرهیز وشي، پرهیز پریوینشن، لکه مخکې چې ما وویل چې هغه خوراکونه چې د هغې د وجې د ټرانسلیټس یا د ټرانسل میکروبونه زر زر منځته راځي، دغه ماشومان باید چې د غیر صحي خوړونه بچ کړل شي، کم چې د بازاري د پاپړو په نوم باندې چنه چوړ او د ایسکریم چې د حد نه زیات یخ وي، نو دغه د وجې دغه میکروبونه خپل فعالیت زیاتی. نو په دغه وخت کې ما مخکې ویل یا کرایټیریا مې مخکې ذکر کړه که چیرته کال دوه یا درې په دغومره فریکوینسي یا تکرار خراب شي نو بیا عملیات غواړي. او د دې نه علاوه که چیرته دا پاریز وشي او د دې دوی میډیکل یا د داخلي د نظره کوم دوی استعمال شي نو انشاءالله دغه به انشاءالله ډیر مشکل سره او کرانی حالت یا مزمن حالت ته نه اوړي. نو هغې کې بیا خوشه کوماکس زیکلیو چې بازار کې د اګمنټین په نوم باندې مشهور دي او یو د درد شربت ورسره هم خوړی شي ګروفین که چیرته دا عمرونه یې د شپږ اووه کال وي او که چیرته بیا غټې لس دولس کاله نو بیا هغه ګولۍ او دغه خوړلی شي ځکه د دې سبب بیټا هیمولایټک سټریپټو کاکس دی هغه بکتریا. نو که دغه دا دواینې چې ما وخوري دغه باندې ډېر ښه تاثیر کوي پاریز وشي او دغه دواینې وشي نو امید دی چې د عملیات او دې نه بچ کړی شي.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی لرو غوږ نیسو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلام نوونی کې لتا شو محترم اوریدونکو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. خبرونه ته ښه راغلاست. مننه لتا سونه. مهرباني وکړئ.
کشمیر خان زرملوال منوم د خیبر پښتونخوا ریپورټ نه مې اړیکه نیولې محترم تکل صاحب.
مننه زرملوال صاحب خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. مهرباني موږ اورو تاسو خبرې.
نو دا جاغور څه ده دې ته اکثره د موږ پښتنه لا کوکې کوي او دغه اصطلاح او اصلاح هم کوم پټې بخانه دي ته اکثره خلک د غومبرې هم ورته وایي. د غومبرې دا همدا ناروغي ده نو د غومبرې ورته وایي جاغور هم ورته وایي. نو دا خو یقینا نن سبا ډېره زیاته ده دغه ناروغي چې دا محترم تکل صاحب دې روجي کې زوینم اکثره دغه دې کوم عمره ماشومان زه ډېر وینم چې دغه ناروغي باندې دغه جاغور یا درغومبري باندې اخته یي. نو د ډاکټر صاحب نه خو ډېرو اورېدونکو پوښتنه وکړې او یو پوښتنه خو ما په زړه کې وه خو هغه خو ډاکټر صاحب خپله باندې حال کړه چې دغه سکریم او دغه نور شیان خوړل یا مثلا ساړه خو د پوښتنه جواب کړه. نو دنه یو پوښتنه د ما ده د محترم تکل صاحب چې دغه جاغور عموما کوم وخت کې مثلا ګرمي کې زیات یا مثلا په سوړ موسم کې یو سنادات او بل د کچیر څه څوک زیات غوړ شیان خوري چربي زیات استعمالي فقراتي غوخه نو دغه هم کوم اثر پکې کوي نه پکې دغه مې پښتنه مل محترم ډاکټر صاحب رانور
مننه. زرملوال صاحب لتاسو نه زیو پښتنه لرم تاسو ویل چې د تاسو ډاټ غومبري وایي کما صحیح تلفظ کړی وي نو د ناروغي لپاره تاسو د سي دي الارج سیمایزه ولسی لاره چاره هم لري؟
نو اکثره لري د سي چاري په دې کې ځینې د یوه د یوناني طبابت چې دلته په پاکستان کې هوموپیتی کورته وایي اکثره داسي ډاکټرانو هم ستاسو چې دغه علاج کوي او بیا ډېر ښه علاج کوي او نور دغه نور دواګانې چې دي دارو درمل مثلا دغه عام دغه استعمال هم زیات کېږي موږ لیدلی دي او خو زیات لکه دا څرنګه چې تکل صاحب ما وویل اکثره د کم عمر نه دغه د غومبره یا جاغور شروع کېږي.
مننه.
نو دلته ما لیدلی
تاسو نه مننه. سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو بیا به ورشو ډاکټر صاحب نور ته. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. وعلیکم السلام. مننه. سلامت اوسئ. خبرونه ته ښه راغلاست. مهرباني څه د ویلو لرئ؟
ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې دغه د انسان جدي د غوږ څخه مقصد یا وینه راځي دا څه کېږي ده هم د مشکل لري او پرده لري څه لري دا څو لاس ورې د غوږ څخه وینه راځي.
ځان نه معرفي کوي؟
خالد احمد نورزی نیمروز ولایت می تماس نیونه.
ښه راغلاست نورزی صاحب. خبرې مو هم دومره وي که نورم څه زیاتوي
په دغه موضوع باندې د غوږو پر موضوع باندې خبرې کوله.
د اصلا خو زمونږ د بحث موضوع جاغور ده چې تایرایډ غده ورته وایي. نو که تاسو په دې مسله کې څه د ویلو لري پوښتنه مو وکړئ، بیا به ډاکټر صاحب فکر کوم چې د غوږ د وینې خبره هم درته یاد کړي.
او زه خپل د کال سره دا مشکل لرم، تقریبا د 15 کال کېږي چې مقصد ګوډي د شهر شو خرم چې بس پستون کې نه شي ولاړ دي، دا رقم کېږي او چار شو خرم مقصد د نرم شو خرم ته تطلع شو خرم دا ملي مشکل ورسره لرم. چې دا
غالبا دا نورزای صاحب دا هغه مسله نه خو ډاکټر صاحب خپل درته تشریح کی، دا جاغور هغه شاید چې ل ستونی ل د باندې نه تاسو ګورئ چې یو ډول پرسو پیدا کوي، ډیر لویږي، پلنیږي، د غاړه پلنیږي، ل لری نه ښکاری. دغه جاغور دی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې موارد ما خپلم لیدلې دي او خلک هم شکایت لري. نو که تاسو په دې مسله کې څه پوښتنه لرئ هم مهرباني وکړئ کنه ډاکټر صاحب نور بس تاسو هغه بلې پوښتنې ته هم حتما ځواب ووایي.
سید تکا سی بوله پښتنه می دغه داسته سی د راډو مخکې کار کوي او کار کوي اوس کار نه کوي، دا څه مشکل لري؟ مشغدا معلومات راکړه.
تیر مننه چې خبرونه ته مو زنګ وه، زه به د راډیو تاسو ته معلومات درکمه چې زمونږ هڅې روانې دي د دې لپاره چې د راډیو فریکوئنسي تر لري ځایونو پورې ورسو او راډیو یو ځل بیا د پخوا په شان په ښه کیفیت سره زمونږ اوریدونکي واوریدلی شي. خو په عین حال کې کوم اوریدونکي چې غواړي ازادي راډیو په ښه کیفیت سره واوري، د ازادي راډیو اپ شته. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو اپ پر خپل موبایل ټلیفونونو ډاونلوډ کړئ او د ازادي راډیو خبرونه له سهار تر بیګا پورې واوري. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه مونږ د اپ د ډاونلوډ کولو لارښوونې لیکلې دي. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ ته چې تاسو ورشئ، هلته به تاسو ته هغه لارښوونې دروښي. مننه نورزای صاحب. او اوس اورو له ډاکټر صاحب نور افضل نور نه چې د اوریدونکو پوښتنو ته څه ځوابونه وایي.
تکل صاحب کشمیر خان زرملوال صاحب چې کومه پوښتنه وکړه، د دې به زه وضاحت ورکوم چې دا ډډ غومبره په پښتو کې ولا ډډ غومبره وای، او اصلا دا د کوم عنوان او موضوع چې زموږ دا داغه سره فرق کوي. دا جاغور نه دی، دا ډډ غومبره دی ته په طبي اصطلاح کې ممس وای. ممس دا د دې جام نو نلاندی سب منیبولر گلینڈ یا غدا، هغه غدا چې دا لاړی جوړی په دغه کې میکروب کیږي او سبب وایرس دی. وایرس یو بکتریا یو وایرس دی. دا هدي هاد حالت دی چې دا ان شاء الله د څه خطرناک شي نه دی. د خپل انکوبیشن پیریډ یا خپل وقفه لري، ان شاء الله د 15 ورځو کې دا خپل کیږي. دا د جاغور سره فرق لري او د جاغور سره څه ارتباط نه لري. او بل پوښتنه دا وکړه چې جاغور په کوم موسم کې زیات منځ راځي؟ نو جاغور موسم سره یا غوخه خوړه دغه سره څه ارتباط نه لري. او چې کوم پوښتنه دی وکړه، ډډ غومبره منځ ته چې دا وایرل مرضی ده او دا تداوی نه لري. کله کله مونږ انټي بایوټیک د سیکنډری یا د ثانوي بکتریا د لپاره ورکولای شو او دا دغه سره فرق لري د جاغور سره. او بل پښتنه چې خالد احمد نورزی صاحب وکړه چې د غوږ نوی ناراضي، نو اکثره غوږ هم د بدن یو برخه ده، هغه وخت کې وینه راتلی شي چې کله دا میکروبي شي. اوس پښتنه دا ده چې دا کله میکروبي کیږي؟ کله کله د بیرون طرف نه هم یو میکروب ورتلی شي، د دې بیرون غوږ د طرف نه. او کله کله اکثر په ماشومانو کې کله چې زکام وشي یا ستونی خراب شي، مونږ ورته استاشن ټیوب یا استاشن نل ویو چې هغه د پوزې نه ډایرکټ تلې دی، مستقیما تلې غوږ ته، د غوږ منځنی غوږ ته. نو اکثره چې په ماشومان کې دا د غوږ نه وینه راځي یا نه وونه راځي یا څوک ولا پیپ وای، نو دا اکثره هغه ماشومان کې چې هغه حساسیت یا ستونی خرابیږي یا زکام ډیر کیږي، نو ډیر چانس شته چې د استاشن ټیوب یا د استاشن نل د لارې لاشي غوږ ته، او غوږ کې میکروب رامسته کی اول ته د ستنې سوري عمره یا ډیر کوچنی سوري په دې وخت په پرده کې کیږي، نو دغه تبن چې زخمی کیږي وینه به راځي، بیا وینه بیرون غوږ ته راوځي، نو دغه خپل تداوی دی چې د اوبو نه بچ شي او انټیبیوټیک او دغه شینه استعمال شي او هغه شینه ماشومان ته ورنه کول شي چې زکام او دغه شینه ورته پیدا شي. بل په خصنه دا و چې سونی کې خوراک نه ختل، نو دا د چاغور سره کوم ارتباط نه لري، دا مختلف عوامل لري. کله کله مخکې مونږ واضح کړ چې ټانسل کله کله دومره غټي شي چې دا غېده و چې هم سونی کې خوراک کېدای شي چې په سختۍ تیر شي ونخلي، یا دا مرای چې کوم د خولې نه تللی د معدې پورې کله کله دی کې یو تنګوالی منځته راځي، یو غوښه منځته راځي، دا هغه وجه هم کېدای شي. نو دا باید د معدې ډاکټر سره دغه سره هم مشوره وکولای شي چې آیا دا د معدې وجه ده که د ستوني وجه ده.
ډېره زیاته مننه له تاسو ډاکټر صاحب نور.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې د غوږ پوزه او ستونی متخصص ډاکټر نور افضل نور میلمه ده او مونږ له اوریدونکو نه هم پوښتنې اخلو. دا اوس دوه نور اوریدونکو هم په لاین کې دي، خو لاغه مخکې زه غواړم له ډاکټر صاحب نور نه خپل یو پوښتنه وکړم. مونږ مخکې ژمنه کړې و چې اوریدونکو ته به په دې اړه معلومات ورکو. ډاکټر صاحب، دا جاغور چې تاسو وایي چې لویږي او دا غیر طبیعي ده، یعنی له طبیعي حالت نه وځي چې لویږي، په کومو دلایلو لویږي جاغور؟ یا امدا تایرایډ غدا؟
بالکل تکل سے خوب پختنه ده. تکل سے ابدا په دوه حالاتو کې د خپل طبي حالت یا نارمل حالت نه لویږي، یعنی په ساده سره کو یو کله کله د خپل جاغور چې کوم غدا ده یا تایرایډ غدا ده، کله د خپل نارمل حالت نه کم کار کوي، یعنی نشي کولای چې خپل هغه خپل وظیفه د دې وظیفه غا تایروکسین یا هورمونونه جوړول دي، دا په خپل اندازه باندې کار نشي کولای، یعنی لټه شي نشي کولای په خپل اندازه. نو دا کوشش کوي چې دا دغه تایروکسین بدن ته دغه کی دا تایروکسین خپل بدن ته افراز کی، او کله کله یو دا حالت دی. بل حالت دی کله کله دا د خپل حالت نه په زیات اندازه کار او فعالیت کوي، نو په دغه حالت کې هم دا غدا غټیږي. بیا د دې مختلف عوامل دي چې دا کله کار نشي کولای، ولې نشي کولای، کوم عوامل دي چې د دې د وجه دا خپل اندازه کار نشي کولای، یا کوم عوامل دي چې د خپل اندازې نه دا زیات کار کوي. نو د دې خپل به عوامل د خپل مرزونه دي. نو تاسو غواړئ چې اوسې تشریح کوم یا وروسته غواړئ چې وروسته بیا
وروسته به ډاکټر صاحب بیا هم خبرې وکړو؟ په دې باندې به هم خبرې وکړو چې لزینو کسانو نه مونږ اوریدلی دي چې وایي په اوبو کې چې آیودین کم وي، دا هم د جاغور د لویدو باعث کیږي. په دې اړه به هم بیا معلومات راکوي چې دا د جاغور لویدل هماغه د تایرایډ د غدې لویدل دي، او که د آیودین کمښت په اوبو کې نور عوامل لري. خو اوس اوریدونکي لرو چې منتظر دي، مهرباني وکړئ د ازادۍ راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، لومړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
السلام علیکم، احمد تکل صاحب وسامان د هلمند
څخه. مهرباني وکړئ، څه ویل لرئ خبرونه ته راغلاست؟
ما ډاکټر صاحب څخه کوم ځما ورود دی، دا غواړم چې نو نه کړئ د دې راست کې د رژیم رئیس ایتو بایټیک مونډیر ورکړي دا پرشکاري نو ولکول دي خصو مرسم چې درته بیا نوونه شروع کړي. نو نه پوهېږو چې دا اوس یو شی ولیدلې دی، خیره نیولې ده یا پریول کټ ورته کوي، او دا د څه لارې د الله ته جوړ شو. اوس موږ ناریانې چې څنګه درملنه وکړو، کده یو ښه سمه لار راوښي چې یا د دوا له لارې یا د بریچکرۍ د لارې یا د غوږ پرې ولکې د غوږونه پرې ولکېږي یا د عملیاتو لارې یا نور یو ښه سمه واضح لاره راوښي چې هم سم کار وکړي هم ښه مصرف پر ونه لګېږي او که د تلیفون له لارې دا جواب راکړي نو ډېر به ښه وي ځکه چې پر رسنیو خو نه اورېده کېږي پر راډیو.
ما ستاسو نوم ډېر ښه ونه اورېده که ډاکټر صاحب اورېدلی وي که یو بیا ځان په لوړ غږ معرفي کوي چې اسامه ډېر اله د خبرونه میلمه به حتما ستاسو پوښتنه یادداشت کړی وي. یو بل اوریدونکی هم لرو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام.
تاسو ستاسو نو قدر ور میلمانه ته نیکی هیله او احترامات ورنکوم.
خرغله
خپل صاحب مننه چې مو ختمه وخت راکړي ستاسو د ایمه اوریدونکو یو همکار اجي توخيره مده زابل ولایت تشاجول ول سوالي
اجي صاحب خبرونه ته یو ځل بیا خرغلاست مېرمنې وکي
مننه د یو ښه موضوع انتخاب کړی ده زما له محترم ډاکټر صاحب د تاسو ده زما عمر تقریبا 80 کال ده خو غوژونه مې د 2500 ده درانه دي یعنی ښه نه فاروم بیا یو ډاکټر صاحب ته ورنم د غوژو حق تمام ده غوژونه کچیر شرنې را پرې مې زغه شو کاتول نه دا شرن مې کار م په لرم کچیر د ترمنځلو هڅه وکې نور هم خرابېږي نو زما له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا دا د سپینځر ټوب اثر ده یو بل اثر پکښې ده نو کچیر موږ ته په دې هکله جواب راکړي خو موږ رادیو نه څه اورېدای نو هیله لرم چې موږ ټلیفون نه سي قطع سي زه دا پوښتنه
سمه ده حاجي صاحب تاسو اوسه ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب وای خو له هغه مخکې زم یو پوښتنه لرم حاجي صاحب توخی تاسو نه چې ستاسو جاغور خو نه دی لوی بيخي عادي نارمل فعالیت کوي ځکه چې د خبرونې اصلي موضوع هغه د جاغور یا د تایرایډ د غدې موضوع ده.
نه بالکل ما جاغور نشته هیڅ نه لوي شوی د نرجا غور په مړه باندې اختایم خو یوازې د غوږو مشکل لرم.
خدای مو نور روغتیا هم در په برخه کړه. یو بل اوریدونکی هم اخلو تاسو را سره وسی ډاکټر صاحب پوښتنو ته ځوابونه وایي. یو بل اوریدونکی اخلو بیا به د ډاکټر صاحب خبري واورو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
السلام علیکم عاطف الله عمران ما د کابل څخه تاسو سره پاړی کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو درنو اوریدونکو ډاکټر صاحب ته سلامونه. ډاکټر صاحب نزما پښتنه دا و چې داسې وخت زه لږ داسې تکلیف مې د لوړ فشار درلودو ګرچې زما فشار پخوا ټیټ و خو څه وخت کېږي فشار مې لوړېږي چې لوړ ارتفاع ته خېږم دغه وخت کې را باندې سرګنګسیت راځي او د سب ګڼه ګونه یا په ګرمۍ کې دا سات زړه ټکان زیاته 125 رسیږي. بیا مې د ټي سچ معایناتو کړه هغه کې ویل چې تاسو 0.08 دغه اندازه دغه ټي سچ معایناتو کې دغه ریزلټ وو. نو بیا ویل چې تاسو د تایرایډ هایپر تایرایډیزم لري نو دوه رقم دوای نه مال راکړي یو د انډرال چې د فشار لپاره لوړ فشار لپاره دی یو د کاربیمازول دوا ده. آیا نور څه هم ضرورت شته ده؟ آیا زه آیوډین واخلم وانخلم چون داسې ویل کیږي چې په دغه حالت کې تاسو باید آیوډین وانخلئ نو ډاکټر صاحب که چېرته د څه رهنمایي وي څه لارښوونه وي چې راته وي کې په دغه اړه
مننه. عمران صاحب ډاکټر صاحب تاسو له دوی نه یا له حاجي صاحب توخی یا اسامه هم فکر کوم تر اوسه پورې لا په لاین کې را سره دی له دوی نه څه پوښتنې کلرئ چې بیا وروسته د هغو پوښتنو ته ځوابونه ووایاست؟
ټکل صاحب ما د دوی پوښتنې واخیستې.
ښه سمه ده نو بیا مهرباني وکړئ.
مهرباني د توخی صاحب له اول دغه ورکو جواب ورکو دوی چې مشکل دی چې درادو مشکل دی او بل ټلیفون کې زه کولای شم چې دا جواب درکم. نو توخی صاحب له زما جواب داده چې دا د اوریدلو کمواله لري هیرنګ لاس چې ورته وي او د دې عمر وش په تکاله ده. نو دې کوم ډاکټر صاحب لیدل هم ده دغه ډاکټر صاحب خبره بالکل سمه ده. اکثره دا ایج وایز چې موږ ورته د عمر زیاتوالي د وجه ویو په دې کې دا د پښاده سلو ویو چې په دې کې دا د غوګونو رګونه کمزوري کیږي. بیا حاجی صاحب بیا مریض صدا چې کیږي چې مریض خبره او خبره ورته راځي خو پوهیږي بینه تشخیص او تفریقی تشخیص سخ شي. نو په دې کې بعضی ټانیک دي یا ملټي ویټامین دغه شین دي دغه ورکول کیږي. کچیر ته دې سره फायदा کیږي خو خبره ده او کچیر ته دې سره फायदा ونه شو او د مریض په کمیونیکیشن او په خبرو کې ډیره مسله پیدا کیږي نو بیا هیرنګ ایډ یا د سماعت یا د اوریدو آله اجي صاحب ته پکاره چې په یو غو کې کیږي. بس عمر دا د انسان فطرت دا څه دی چې د سلوي خو عمر اوړي نو دا په ټول سیستمونه ضعیف کیږي سترګې به ضعیف کیږي غوګونه به ضعیف کیږي. صرف بس دې واحد حل دا دی چې دا کچته ډیر پازابي او کمیونیکیشن او دغه کې مشکلی په خبرو کې نو دا به بیا یو انا خلی او غو کې به دی. او بل خبره اسامه صاحب وکړه چې زما کوم مشوم دی رور مې دی غوګونه نوونه تی راځي پیپ تی راځي خشي بیا خرابيږي نو او دا دوی سره کیږي نه کیږي. نو اول خو ما مخکنه یادونه کړی و هغه لاري چې داغه د لاري اکثره د منځني غو کې د میکروب پیدا کیږي چې دا نهونه راځي هغه لاري چې منځني غو کې میکروب جی باید دغه کې احتیاط وشي. کله چې د دې رور د سروینځي غو غو کې باید غوړ مالوچ کیږي او به د نن لاري نشي. یو خبره دویمه خبره دا ده چې اکثره کچیر ته د زکام کیږي نو چانس بیا ډیر زیات دی چې دا غوږ بیا میکروب شي. نو کوشش دې وکړي چې اول هغه شین نظر وساتي چې زکام نه بشي. کبه هم زکام کېده باید دا د زکام ګولې په وخت باندې استعمال کړي. او دویمه خبره دا و چې درته بدوی باندې خکېږي که نه خکېږي کچیر ته اډوکې تور شوې نه وي په ساده استلاب وي اډوکې میکروب شوې نه وي نو دا په دوی سره خکېږي. کچیر ته اډوکې تور شوې وي بوی پیدا کړي دی نهونه نو بیا دا عملیات غواړي. هغه برخه د اډوکې چې هغه تور شوې میکروب شوې هغه به دوی سره ډیر ریسپانس او جواب نه وي دا بیا باید عملیات شي. دا بیا په کوم حالت کې معلومیږي چې دا غوږ اډوکې تور شوې ده دا باید سیټی سکین وکړي. سیټی سکین کې به معلومیږي چې آیا د غوږ اډوکې تور شوې ده کنه ده تور شوې که چیرته تور شوې نو دې ته بیا عملیات لازمی دي ځکه که عملیات ونی شي دغه میکروب پاس بیا دماغو ته ځي بیا دماغو کې مرض منځته راوړي. او بل اټیکولا عمران صاحب ویل چې زما ټی سی ایچ لیول 0.0 اته ده د دې ترشتیم هایپر تایرایډیزم وای یعنی تایرایډ غوډه د خپل حالت نه زیات کار کوي. کوم دوی چې دې ته ورکول شوی دا انډرال او کاربیمازول دا دې ته مناسب دوی دا ایودین هغه وخت کې مونږ ورکول شو چې کله هایپو تایرایډیزم کله چې هایپو د دې هایپر تایرایډیزم د دې ته ایودین نه دی پکار. ایودین په ځای د دې چې फायदा کوي نقصان کوي نو بیا غا ډاکټر خپل قضاوت کوي چې دوی ته کاربیمازول د ورځې 100 ګولې ورکړي. کله کله دو دو ګولې درې وخت ورکول کیږي کله درې وخت ورکول کیږي کله یو درې وخت ورکول کیږي دا بیا تعقیبیږي. کم از کم دا باید یو میش دوه د دوی استعمال کی دا د ټی سی ایچ لیول دا باید چې بیا معلوم کی کچیر ته د ټی سی ایچ لیول د دې نارمل حالت ته راتل نو دا کاربیمازول ګولې په دې باندې بیا کمیږي. دا ډاکټر صاحب چې کوم دوی دی ته شروع کړی دا امدا مناسبه دوی دا او دا بهترینه دوی دا نور د دې سره اضافي څه شپه کار نه لري.
ډیره زیاته مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري نو اړیدونکو بیا هم لرو چې په انتظار دي خو دلته پوښتنی ډیری دي ډاکټر صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه چې تاسو هم یادونه وکړه او عمران صاحب هم خپل پوښتنه کې ویلې چې ډاکټر ورته ویلې دي چې له حد زیات فعالیت کړی هم دی تایرایډ او تاسو هم ویلې چې ځینې وخت دغه اراز هغه محل پیښیږي چې د تایرایډ غده له حد زیات فعالیت وکړي نو د دې غده فعالیت د انسان په خپل واک او اختیار کې ده او که دا یو خود په خپل کار کوي خودکار کار دی د دوی اوتومات بیل دی چې انسان پکې دخیل وي خپل فعالیت زیاتوي او کموي بالکل خپو خسنه
تکل شي یعنی مطلب ستاسو هدف د خوراک نه وی کنه چې هغه خوراکونه به چې کوشین او کېدې شي دغه غوډه خپل نارمل حالت نه زیات کار شروع کی خدا د چنه ده دا د انسان په وخت کې نه دا بعضی مرزونه دي چې داګه د وجه د منستر راځي کله کله د یو مرزي چې هغه ګریوس ډیزیز په نوم باندې دی د دې سبب اټو امیون دی یعنی خپل د دې بدن کې خپل انټي باډي د دې په مقابل کې جوړیږي او دې ته امر کوي چې بس فعالیت ډیر کا کله کله دا خودکار دی دا د انسان په وس خبره نه ده او کله کله بعضی کانجنیټل شکل باندې هم د دې غدي فعالیت زیات وی کله کله خدا نه خواسته بعضی کینسرونه دي د دې غدي درې سلور پنځه قسمه کینسرونه دي دا هغه د وجم د دې غدي دا فعالیت زیاتیږي او بل مهم شی پیچوټری ګلین یا نخامیه غده چې دغه په دماغ کې ده نو دا ټی سچ تایرایډ سټیمولیټینګ هورمون افرازیږي د نخامیه غدي په واسطه چې کوم دماغ کې ده کله کله د نخامیه غدي مرزونه منځ راځي نو بیا د دې جاغور غدي ته امر کوي چې ته دا دغه زیات کا دا فعالیت زیات کا نو کله کله د نخامیه غدي د مرز د وجه هم دا منځ راځي او بعضی مرزونه د مخ یادونه کې ګریوس ډیزیز هغه اټوامیون لکه مونږ یو ساده مثال ورکو روماتیزم بعضی خلکو چې د دې دوی نشته اټوامیون هغه خپل وجود د دې په مقابل کې او عکس العمل خي دغه په مقابل کې بیا د فعالیت زیاتای نو دا د انسان په اختیار کې نه ده تکل شي
ډیر زیاته مننه لکه د طبي مصطلحات په ځای باندې د دې طبي مصطلحاتو په ځای باندې مخصن ک انګریزي او نور غیر پښتو یا غیر افغاني مصطلحات کاروي چې څوک نه پیپويږي نو خدای چې د دې لپاره چې اوریدونکي ستاسو په عام او لسی ژبه باندې پوښي لګي یا ساده کوي او یا تشریح کوي دا زموږ هیله ده مننه یو بل پښتنه چې مخکې یادونه وشوه کورم ودان یو بل مسله چې مخکې یادونه وشوه د آیودین مسله ده مونږ اکثرا ګورو چې په مالګو کې د آیودین د کمښتو زیاتوالی یادونه کیږي یا ځینې مالګې دي چې شرکتونه پیلي کې چې په دې کې آیودین شته او ځینې شرکتونه وایي چې په دې کې نشته او د جاغور په مسله کې مخکې د یو اوریدونکي هم دا یادونه وکړه چې د آیودین کموالی او تاسو هم په خپلو خبرو کې ویلي آیودین څومره مهم او اساسي عنصر دی د تایرایډ په کنټرول په عادي حالت کې ساتنه او یا په لویدو کې
آیودین ډیر مهم جز دی د تایروکسین یعنی چې تایرایډ یا جاغور چې کومه غده ده هغه چې کومه مایع یا هورمون افرازی دغه هورمون د آیودین ایودین برخه ده، یعنی یو جزء ایودین ده د دې هورمون. کچیر ته ایودین نه دغه هورمون نه جوړیږي، یعنی تایرایډ یا جاغور خپل وظیفه نشي اجرا کولای. او تاسو ذکر وکړه چې په بعضی مالګو باندې تایرودین لیکل شوی، نو بعضی منطقې دي یا بعضی مقامات چې الته په طبي شکل په ځمکه کې ایودین کم وي، چې په ځمکه کې ایودین کم وي نو دا به بیا په سبزیجاتو کې میوجاتو کې په دغه کې به بیا ایودین کم وي، نو دغه خلک به بیا د ایودین د ډیفیشنسي یا کمښت سره مخامخ کیږي. نو چې د دې کمښت سره مخامخ شي هلته به جاغور یا تایرایډ غده هرمون یا خپل چې کوم مایع ده جوړیږي، ځکه ایودین پکې نشته نو دغه مایع به بیا نه جوړیږي. نو بیا دې ته ضرور دی چې دا بیا بیرون نه ایودین واخلي، یا د مالګې په شکل کې چې دا بازارونو کې خرڅیږي ایودین، او که ایودین کموالی نو دغه خلک به بیا ایودین ډیفیشنسي سره، یعنی د ایودین ډیفیشنسي ګایټر، یعنی د ایودین کموالی جاغور سره مخامخ کیږي.
مننه. د افغانستان ځینی سیمې دي ډاکټر صاحب چې په هغه کې خلک، یعنی ډیره فیصدی د خلکو جاغور لري، دا به حتمان دا ورسته چې خبرونه تر پای پورې لګي دقیقې پاتې دي او ریدونکو هم لرو، نو که په خبرو کې لګ اشاره ورته وکړي چې د دې علت څه دی، زه جلا پوښتنه نه کوم ځکه چې وخت کم دی، او ریدونکو راخلو ګورو چې دوی څه وایي. بله مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. ها فکر کوم چې لدې اوریدونکو سره خو زمونږ اړیکه ښه وایي، چې زما همکار وایي چې نور اوریدونکو تر اوسه پورې نشته. نو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، د ایودین د سیمو مسله کې یادونه وکړي، او د اوبو مسله چې څومره مهمه ده په دې کې.
بالکل تکل صاحب، بعضی سیمې دي چې موږ ته بعضی ناروغان راځي د خاص سیمونه چې دا تکلیف ډیر لري، او سبب هم دغه هایپوتایرایډیزم یا د جاغور یا د تایرایډ غدی فعالیت کمواله چې دغه په نتیجه کې بیا جاغور پیدا کیږي. بعضی سیمې دي چې مثال په توګه زه یاد کم، لکه د کامدا کونړ دی، بعضی نور سیمې په بلغمان کې، بعضی کتا سوریدلې می د بیادبی دی مافی وې دا کامې بیړه کنه، نو دا بیړه مطلب دا نه دی چې دا بیړه دی، دغلته د دوی ایودین کم دی، او د دوی هغه جاغور غوډه هورمون نشي تولیدولای بغیر د ایودین نه، نو دا خلک بیا ډیر سستی د خپل ډیر کاهلی خپل کار سرته نشي راوستولای. مملکه مونږه مخکې ویلې کچې دا د دې وظیفه تایروکسین جوړول، او تایروکسین وظیفه دا ده چې دا خوراک په انرژي بدل کې په ساده استعمال، نو کچې او چا کې انرژي نه وي، خوراکي انرژي پکې نه وي، لکه مونږ انګلیسي وی تلارو انرژي مین پاور ټو ورک، یعنی مطلب انرژي سمانه د کار کولو قابلیت ته انرژي او دغه وي، نو دغه بعض منطقي دي چې خلک چې ایودین پکې کم وي، مونږ زمونږ به دې ته توصیه یې باید چې دا د دې اوبو کې ایودین کمی نه چوبو کې ایودین کمی خامخز مکه به تیمم کمی، او بیا په سبزیجاتو میوجاتو دغه کې ایودین کمیږي، د دې د وجه بیا د دوی د جاغور غوډه غټیږي، او د غټوالي د وجه د هایپوتایرایډیزم، لکه یو ورور هم ویل چې ما ته هایپرتایرایډیزم ده، بیا هایپوتایرایډیزم دې ته پیدا کیږي. نو مخکې د دینه چې دوی ته مونږ ایودین توصیه کوم، دې ته مونږ تایروکسین توصیه کوو، یعنی کومه دا غوډه چې تایروکسین جوړي د ایودین د کموالي د وجه نشي جوړولای، به مونږ بیرون نه تایروکسین هغه پوري ورکو چې کله د دې د غوډه فعالیت شروع کی. نو دغه منطقي دي چې د دې د وجه دغه خلک ورسره مخ کیږي، دوی ته زمونږ به توصیه دی چې باید د بیرون نه دوی ایودین واخلي چې د دوی د هورمون او د برابر شو د تایرایډ یا جاغور غوډي خپل فعالیت په صحیح ډول تشکیل کې سرته ورسوي.
مننه. فکر کوم نور اوریدونکو هم لرو، مګر نشو راخستلای په دې خاطر چې د خبرونې تر پای پورې واځي محدود دقیقې پاتې دي، او غواړم چې د ډاکټر صاحب متمرکز پښتنې ورسره مطرح کم او ځوابونه ترې واورو. ډاکټر صاحب، د ایودین مسله چې یاد شول نو لطفا دې ته هم ځواب وایاس چې آیا سیمه ایز چارواکي خروالۍ د اوبو په سرچینو کې ایودین ګډولای شي، داسې یو امکان شته؟
بالکل خو پښتنه ته کل سه بالکل لکه مونږ چې دا اوبسکو د منرال واټر یا منرالي اوبو چوي، دغه کې منرالونه اچول کیږي، دوی کولای شي چې دغه بي اوبو سره ایودین دغه کې یو ځای کې، او دغه خلکو ته یو توصیه ورکړي چې هغه مال کې چې ایودین ولري هغه باید وخوري، او بل په دغه اوبو کې چې کوم د دې د پټي او کخت په اوبو کېږي به شي دغه کې ایودین یو ځای کې چې تر څو ځمکه تلل شي، او ځمکه نه چې کوم فصل او دغه تولیدیږي به چې دغه فصل تلل شي، او دوی خوراک سره د دوی هغه ایودین په خپل پوره شي، او دې ته یو اویرنس او توصیه هم پکار ده دغه خلکو ته چې باید دوی هغه خوراک یا دغه چې هغه ایودین ولري باید په زیاته اندازه استفاده کی ترسو د دغه ایودین د کموالی سره مخامخ نشي. د حکومت پکې رول ډیر لازمی دی، حکومت باید چې دغه کې اقدامات وکړي.
مننه. او ځینې وختونه د سیوی ډاکټر صاحب چې جاغور تر حد زیات لویږي په ځینو کسانو کې مليدلې دي، لکه تاسو چې یادونه وکړه د ځینو سیمو خاصو ځنګړو سیمو خلک چې د تاسو په وینا په سیمو کې د ایودین کمښت شته، مليدلې دي چې دغه جاغور له حد زیات لویږي، نو بیا که دوی وجود ته ایودین ورسیږي دا بیرته د جاغور ورکه کیږي که جاغور په خپل حال پاتې کیږي؟
بالکل خو پښتنه دا تکل سه نو کچیر ته جاغور نډیول یعنی غوټه په دی غوده کې نه جوړی شوی، نو کېدای شي چې د دوا سره کچیر ته دا جاغور هایپوتایرایډیزم یعنی خپل فعالیت ډیر نشي کولای، یا هایپرتایرایډیزم خپل فعالیت زیات کوي، نو د دې لپاره خپل مختلف دواګانې دي. کچیر ته ناډیولونه یا غوټه پکې نه جوړ شوی، ممکن چې دا خپل نارمل حالت ته راشي، خو کچیر ته دي کې غوټي او ناډیولونه جوړ شوی، نو بیا دا دوی مونږ صرف دې لپاره ورکو چې د دوی دا د تایرایډ چکم فنکشن ټیسټونه دي، د جاغور ټیسټونه دي، هغه باید مونږ نارمل حالت ته راوړو او بیا عملیات له برابر کو. کچیرته ناډیولونه وي او بیا یا دومره غټ شوی چې داغه په سان علی باندې یعنی تنفس کې ورته مشکلات پیدا کیږي، بعضی وخت خوراک نشي کولای، بعضی وخت ساتنګي ډیر مشکلات ول پیدا کیږي، نو بیا دغه وخت کې بیا عملیات ضرور دي. کچیرته دوی نو سره نارمل حالت تم راغه او دا جاغور د منځ لاندې یا ختم نشو او ډیر زیات غټو او مریض ته تنفسي مشکلات دا پیدا کړن، دا بیا عملیات غواړي او ډیر احتیاط غواړي، ځکه دا
عملیات ډاکټر صاحب کړي. عملیات په باب لګنور جزئیات راکې چې دا عملیات ډیر خطرناک حساس عملیات دي او کنا ساده په هر ځای کې کیدای شي، بلدا چې څوک یې کولای شي په کلینیکونو کې کیږي، په لویو روغتونونو کې کیږي، یعنی څوک صلاحیت د دې عملیات لري؟
خب پښتنه ده، جاغور عملیات ډیر حساس عملیات دي، دا ساده او بسيط عملیات نه دي، اغه په دې وجبانی چې دا ډیر واسکولر یعنی د وینې غنی دی، یعنی دومره رګونه د وینې ورغلي دي چې په ټولو غدو کې د ټول وجود کې د ته ډیر زیات د وینې رګونه ورغلي دي، او دا ډیر احتیاط غواړي. خو اکثر مریضان د خونریزي د وجې چې ډیر زیات قابل او سکلفل یا مهارت ماهر ډاکټر نه وي، نو مریض کني خرابې دي شي، او بل دا په مجهز سنټر کې باید وشي چې الته ټول ټیم موجود وي، د داخلي ډاکټر موجود وي، انډوکرینالوجیست یعنی د دغه غدي چې خپل ډاکټر یې دا موجود وي، جراح موجود وي، دا ټیم باید موجود وي. دا ډیر حساس عملیات ته یو خدای د خونریزي ډیر زیاته خونریزي ورکړي. دویمه خبره پکې دا ده چې دې کې ډیر واره واره رګونه لکه موږ مخکې وویل چې دا وایس باکس یا حنجره ام دې سره څنګه عصبي رګونه تللي دي حنجرې ته داخل شوي دي د اواز پردو ته، نو کچیرته هغه ډیر نازک رګونه دي چې هغه په سترګو باندې ډیر په سختۍ سره لیدل کیږي، کچیرته هغه ته توجه ونه شي، کچیرته یو رګ وال شي، نو مریض به د ټول عمر دپاره اواز خپي، اواز به نه راوځي، ځکه هغه کوم د اواز پردې نه چې رګ تللی دی هغه فلج.
فکر کوم چې له ډاکټر صاحب نور سره زمونږ اړیکه پرې شوله، نو اوس تقریبا د خبرونې د پای ثانیو ته هم را رسیدلی یو. قدرمن اوریدونکو، لومړی خو زه غواړم له د خبرونې له میلمه د غوږ پوزې او ستونی له متخصص ډاکټر نور افضل نور نه مننه وکم چې د خبرونې ترغه ایستاسو پوښتنو ته ځوابونه وویلې، او له تاسو هم قدرمن اوریدونکو ډیره زیاته مننه چې راغلی په خبرونه کې مو برخه واخیسته او خپل پوښتنه مو له متخصص ډاکټر صاحب نه وکړلې. همدارز له درنو اوریدونکو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرونه په ډیره حوصله تر پای پورې واورید. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدلو لپاره لمون سره تر پای اوسه. ازادۍ رادیو څلور ساعته د سهار له او د ماښام تر او په لاندو چپو او د مخام له او د سهار تر او په منځنیو چپو دولس شپږ نوي خبرونه کوي. د ازادۍ رادیو تر بلې خبرونه تاسو په خدای سپار.
Thank you.